Radio. Radio Azadi.
سلامونه ستړي مشه سهار مو بخیر. وخت په افغانستان کې د سهار او بجې شپې زه صفي الله ستانګ زایمو د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست وایم. نن جمعه ده، د زمري 14 د اگست 15. پیل په خبرونو کو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن چې کمبودیا ته تللی، په دغه هیواد کې د قطر له باندنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د قطر د باندنیو چارو وزیر په یو ټویټ کې لیکلي، د کمبودیا د کنفرانس په څنډه کې له خپل امریکایي ساری سره د افغانستان د حالاتو او د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې کړي دي. د امریکا او قطر د بهرنیو چارو وزیرانو دا خبرې وروسته له هغه کړي چې د شنبې په ورځ د امریکا بی پلوټ الوتکو په کابل کې د القاعده شبکې پر مشر ایمان الزواهری برید وکړ او نوموړی وواژه. ایرانی رسنۍ وایي د دغه هیواد د پلازمینې په شمال کې په سیل کې د 300 تنو بې درکه شوو کسانو مړي موندلي چې د هغو په منځ کې 15 تنه افغانان دي. د تهران د امامزاده داود په سیمه کې تیرونۍ لسګونه تنه سیل یوړل. ایرانی رسنیو د تهران ولایت د پولیس چارواکو په قول ویلي، تر اوسه پورې د 300 تنو مړي موندلي او د ډي این ای ازمایښت له مخې ورته څرګنده شوي چې د هغو په منځ کې 15 افغانان دي او خپلو کورنیو ته سپارلي دي. د ځینو راپورونو له مخې د تهران په شمال کې د تیرې اونۍ په سیلونو کې لږ تر لږه 200 تنه مړه شوي یا بې درکه شوي دي. په زابل کې پرون مازدیګر په یو ترافیکي پیښه کې لږ تر لږه 15 کسان ټپیان شوي. د زابل د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی ازادي راډیو ته په دې اړه وویل،
سخت ټکر وسو. د ټکر په پایله کې 15 تنه سخت زخمیان شول. زخمیان د زابل ولایتي روغتون ته ولېږدول شول او هلته یې درملنه او جدي پاملرنه ترسره کیږي.
د لارو خرابوالی له ترافیکي قوانینو سره نه بلدتیا او د موټر چلوونکو بې احتیاطي په افغانستان کې د ترافیکي پیښو د ډیروالي عمده علتونه ګڼل کیږي. د افغانستان برېښنا شرکت چې د طالبانو تر واک لاندې فعالیت کوي، وایي د وارداتي برېښنا له درکه یې د ګاونډیو هیوادونو پورونه ورکړي دي. د دغه شرکت د سوداګري چارو رئیس مولوی عبدالرحمن ویلي، افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته 130 میلیون ډالر پور ادا کړی دی. ده ونه ویل چې ټول ټال برېښنا شرکت د ګاونډیو هیوادونو څومره پور وړی دی. په هرات کې د طالبانو د حکومت امنیه قمندانی وایي یو تنې په دې تور نیولې چې خپل مور په 4.5 لک افغانۍ پلورلې وه. دې قمندانی پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي، نیول شوي کس د 2 نورو کسانو په همکارۍ نکاح شوې ښځه پلورلې وه. په خبر پاڼه کې دا هم راغلي چې نیول شوو کسانو پر خپلو تورونو اعتراف کړی. د طالبانو له واک ته رسېدو او د بې روزګارۍ او لوږې له زیاتېدو وروسته په زلونو د ماشومانو په تېره بیا د کم عمره نجونو د پلورلو خبرونه خپاره شوي، خو دا لومړی ځل دی چې د یو چا لوری د خپل مور د پلورلو ادا خبرېږي. او د اوکراین پاوز پرونو ویل، روسي ځواکونو لږ تر لږه 2 ځلې پر پیسکي کلي حمله کړې، خو پرون بریدونه یې تمبول شوي دي. د اوکراین پاوز په دې سیمه کې چې دونیتسک ښار ته نږدې ده، د خپلو مخالفو وسلوالو پر ضد له 2 کلونو راهیسې کلکې مورچې جوړې کړې. روسیې دفاع وزارت هم پرون تایید کړ چې ځواکونه یې پر پیسکي سیمې بریدونه پیل کړي دي. خبرونه مو واوریدل، اوس به ورشو د پروګرام معرفي ته. آیا د القاعده د مشر په وژلو کې امریکا سره پاکستان مرسته کړې که څنګه؟ کارپوان له غېډلې مایکل کوګلمن ویلي، پاکستان مرسته کړې، خو ځینې نور لکه سمی یوسفزای باوري دي چې امریکا له پاکستان پرته دا کار کړی.
دغه مهم شخص په اړه باندې د عملیاتو د پټ ساتنې لپاره امریکا استخبارات پاکستان اعتبار نه کول او نه هم دومره مهم معلومات ورسره شریکولی شوای.
د بشري حقوقو د څار سازمان د افغانانو په بد اقتصادي حالت سخت اندېښنه ښودلې.
یافتای گزارش ما نشان میده که
موږ در راپور پایلی خیلی چی پا افغانستان که لوگه فزیاتی دوده به دی مانا چه خلکو تا هر او رستر بلی سختی گی چه خواده دوتا دوره بومونی.
لزگون افغان سکان وړ مورز هند تولل چیوی، سکان وایی بلا چاره نلری.
ترکدن افغانستان فکر ما خیلی درد داره، از این خاطر که ما وطن ما سوان.
او شپږیزه پای ته ورسېده. یو شمېر کرکټ پوهان ترې خوښ دي، خو ځینې نور لکه بادام احمد ځای هغه مسایل یادوي چې په خبرې دا کرکټ لیګ یې کمرنګه کړی و.
خو چې موسیقي او ملي سرود او د ملي بیرغ موضوع وه، جذبات یو څه لوړ و. څه کال بیا هغه څیزونه پکې منی وو، یو څه کمرنګه وه. په دویم قدم کې د هغه وروستي برید ډېر خلک خواشینې کړ.
د شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوس براشو اول مطلب ته. د افغانستان د پلازمینې کابل په زړه کې د القاعده شبکې د مشر ایمان الزواهری وژل کېدو ګڼې پوښتنې پارولې. د دغو پوښتنو په منځ کې یوه هم داده چې آیا د نوموړي په وژلو کې له امریکا سره پاکستان مرسته کړې او که نه. پاکستان د 2001 کال د سپتمبر د 11مې له تروریستي حملو وروسته اعلان وکړ چې د تروریزم پر ضد د امریکا متحد ده، او په تیرو دوو لسیزو کې په افغانستان کې میشتو امریکایي او ناټو ځواکونو ته اجازه ورکړې وه چې د دغه هیواد له ځمکې او هوا څخه په استفادې خپلو ځواکونو ته اکمالات او یا حملې وکړي. اسمت څاروان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د پاکستان د حکومت یو شمېر مخالف او سیاستوالو د شهباز شریف حکومت تورن کړی چې امریکایي الوتکو ته اجازه ورکړې چې د پاکستان له فضا تیری او په افغانستان کې بریدونه وکړي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دغو تورونو په ځواب کې محتاط غبرګون ښوولی دی. دغه وزارت ویلي چې په مجموع کې تروریزم غندي او د نړیوالو قوانینو په دې برخه کې د ملګرو ملتونو د پریکړه لیکونو مطابق د تروریزم ضد مبارزې ننګه کوي. یو شمېر شنونکي وایي ممکن پاکستان په کابل کې پر زواهری په حمله کې له امریکا سره مرسته کړې وي. په دغو کارپوهانو کې یو هم په واشنگټن کې د ویلسن مرکز د جنوبی آسیا د چارو شنونکی مایکل کوګلمن دی. د ده په باور ممکن پاکستان یوازینی هیواد وي چې د امریکا د حملې لارې هواره کړې وي. خو د سیاسي چارو شنونکی او ژورنالیست سمی یوسف زایوی فکر نه کوي چې پاکستان به له امریکا سره د زواهری په وشلو کې مرسته کړي وي.
زما خیال نه ده چې د پاکستان د ډیر مستقیم د زواهری په وجلو په پلان کې د امریکایانو سره کوم مرسته کړي وي، ځکه چې هغه مهم شخص په اړه باندې د عملیاتو د پټ ساتنې لپاره امریکا استخبارات د پاکستان اعتبار نه کول او نه هم دومره مهم معلومات ورسره شریکول شوای. تر یو حد پورې طالبانو په خوا هم پاکستان باندې تورونه لګولي وو، او چې څومره درون الوتکې راځي دوی دا ګومان کوي چې د پاکستان له هوایی قلمرو نه تیریږي.
د کوګلمن په وینا کې د امریکا بی پیلوټه الوتکه له خلیج الوتی دی د ایران پر فضا نشي تیریدی. د منځنۍ آسیا د هیوادونو فضا ته هم په مستقیم ډول نشي تللی، او که عملیات هم بیرنی دی د منځنۍ آسیا له لارې استفاده ورته ډیره سخته ده. کوګلمن پر خپل ټویټر پاڼه کښلی پر زواهری په حمله کې د پاکستان د رول په اړه ډیره خبرې شته. کنور څه نوی د پاکستان د ملاتړ دا دوه احتمال شته چې یا یې خپل فضا ورکړي او یا یې استخباراتي معلومات ورسره شریک کړي. خو ځینې فکر کوي چې پاکستان دا دواړه کارونه کړي دي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د بشری حقونو د څار سازمان په افغانستان کې د اقتصادي بحران د مخنیوي لپاره د امریکا په شمول نړیوالو غوښتي چې د افغانستان پر بانکي سیستم محدودیتونه نرم کړي. د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته امریکا د افغانستان پر بانکي سیستم یو لړ بندیزونه ولګول چې له کابله په افغانستان کې سوداګري سخته اغېزمنه شوه. اسمت ساروان او نور جزئیات.
د بشری حقونو د څار سازمان له هیوادونو وغوښتل چې له افغان طالبانو سره په بانکي مسئلو کې فوري موافقه ته ورسیږي. د سازمان د پنجشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل په افغانستان کې د بشری بحران مخه په اغیزمن ډول نشي نیول کېدی، مګر دا چې د امریکا متحده ایالاتونه او نور هیوادونه پر بانکي سکتور محدودیتونه نرم کړي چې مشروع اقتصادي فعالیت او بشری مرستو ته لار هواره شي. د بشری حقونو د څار سازمان په خپل اعلامیه کې د سوال او ځواب په بڼه په افغانستان کې اقتصادي بحران او پر هغه د لاسبری کېدو د ګامونو یادونه کړې ده. د تیر کال په اګست کې د طالبانو له وخته رسېدو وروسته د امریکا حکومت او نړیوال بانک د افغانستان بانک اعتبار لغوه کړ. د امریکا او طالبانو ترمنځ په وروستیو کې خبرو هیله غوړولې وه چې امریکا به په تدریج محدودیتونه نرم کړي، خو اوس اټکل کېږي چې په کابل کې د القاعده شبکې د مشر وژل کېده به دې پروسې ته زیان واړوي. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار سازمان وی څېړونکي فرشتې عباسی د افغانانو پر ژوند د اقتصادي بحران د اغیزو په اړه د خپل سازمان د څېړنو په باب آزادي راډیو ته وویل.
یافتای گزارش ما نشان میده که
زموږ د راپور پایلې ښیي چې په افغانستان کې لوږه په زیاتېدو ده. په دې معنا چې خلکو ته هره ورځ تر بلې سختېږي چې خوړلو ته ډوډۍ ومومي. موږ په تېرو یوولسو میاشتو کې له داسې کسانو سره خبرې وکړې چې د هغوی په وینا په 48 ساعتونو کې هیڅ شی نه دی خوړلي. همداراز مو له هغو افغانانو سره خبرې کړي چې ماشومان یې د خوارځواکۍ له کبله مړه شوي.
صحبت کردیم که اطفال خود را به خاطر سوء تغذیه ها
د بشري حقونو د څار سازمان د جولای په دیرشمه د ایمن الزواهری وشل کېدو ته په اشاره هیله څرګنده کړې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ روانې خبرې له خنډ سره مخامخ نه کړي او دواړه خواوې وی فوري موافقې ته ورسی شي څو عام افغانان مشروع او قانوني سوداګري فعالیتونه وکړي شي. د بشري حقونو د څار سازمان د آسیا د برخې رئیس جان سیفتن په افغانستان کې د روغتیا او لوږې مخ په زیاتېدونکي بحران فوري چاره بللې او ریښه یې په بانکي بحران کې ګڼلې ده. د همداراز ویلي د نورو هیوادونو لپاره د طالبانو اعتبار او موقف ته له کتو پرته نړیوال اقتصادي محدودیتونه لا هم افغانستان د ناورین لور ته بیایي او عام افغانان ورڅخه ځوري شي.
د بشری حقونو د څار سازمان له امریکا او نورو هیوادو غوښتي چې له طالبانو سره په بانکي چارو کې موافقې ته ورسیږي څو په افغانستان کې مشروع اقتصادي فعالیت پیل شي او د بشری ناورین مخې ونیول شي. په دې اړه رپورټ واورید. په همدې موضوع عصمت ساروان د اقتصادي چارو له متخصص دریاخان بهیر سره خبرې کړې او لومړی ورته ویلي په بانکي برخه کې له طالبانو سره د نړیوالو موافقه د بشری ناورین د کمیدو په برخه کې څه ډول مرسته کوي.
د بشری حقونو څار سازمان وروستۍ پریکړه مبنی پر دې چې د طالبانو سره په هوکړې ورسیږي تر څو چې بانکي تعاملات سره ولري او اړیکې سره وصل شي. د دې ګټې به دا وي چې یو دا مرستې چې افغانستان سره کېږي دا مرستې به مستقیم د افغانستان دولتي بانکو ته راځي او د دولتي بانکونه په نورو خصوصي بانکو او نورو برخو باندې ویشل کېږي. دا په دې معنا چې د افغانستان بانکي سیستم چې هغه یو طرفه جاده تروسه و تروسه صرف دوی پیمنټونه درلودل دروسه د دوی په دوی به پیسې ملاسته راوړي او څرخه د بانکي تعامل به څرخېږي وروسته ده او د خلکو دپاره د کار زمینه هم مساعده کېږي. هغه برنچونه چې پخوا تړل شوي هغه به بیرته خلاصېږي او مهمه خبره دا ده چې د خصوصي سکتور او تعاملات د راکړې ورکړې او صادرات او واردات چې لري نورو هیوادو سره د دوی د پیسو په انتقال کې به کافي اندازه تسهیلات رامنځته شي چې دا خپل مثبت تاثیرات د افغانستان په اقتصاد لري.
فله خبرو داسې معلومې چې که د افغانستان له بانکي سیستم سره د نړیوالو راکړې ورکړې پیل شي او دا بندیزونه پرې ختم شي نو د افغانانو ډېرې ستونزې به ورسره حل شي. د طالبانو لپاره پایلې څنګه دي؟ نړیوال غواړي چې په طالبانو فشار جاری وساتي د دوی خلاف به فشارونه کم نه شي.
د افغانستان د بانکونو د اړیکو پرې کېدل د نړۍ د نورو بانکونو سره دا باعث شوی دی چې طالبان او دوی په حکومت کې ستونزې زیاتې شي. دوی مالی تعاملات چې د هر سازمان یا د هر دولت سره لري هغه منفی اغیزمند شوی دی نو د دوی په مالی او دولتي چارو کې دوی د ستونزو سره مواجه شوی دی. که چیرې دا اړیکې وصل شي بیا د دوی لاسونه هم خلاصېږي. دوی هغه تعاملات چې د هر هیواد یا د هر سازمان سره چې لري هغه تعاملات هم واضح کېږي. خو دا دته مربوط کېږي چې نړیوال یا د بشري حقوقو د څار سازمان په کوم شرایطو باندې دغه د افغانستان بانکي اړیکې د نورو هیوادونو سره وصلوي. آیا په دې کې څه شرایط هم شته او که د پخوا په ډول په عادي ډول دا تعاملات پر مخ ځي؟
دریا خان بهیر و اقتصادی چارو کارپو چې خپل تحلیل له موږ سره شریک
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
وربشو کابل ته هلته پرون د شپږیزې کرکټ لیګ فاینل لوبه وشوه. پکې د سپین غر پړانګانو د بوست ساتونکو لوبډله ماته کړه او د اتلولۍ جامې خپل کړ. د دغه لیګ څنګه وو؟ یو شمېر کرکټ پوهانې په اړه بېلابېل نظرونه لري. ځینې وایي چې کم رنګ وو، خو ځینې نور بیا وایي اوسنۍ شرایطو ته په کتو ډېر ښه ترسره شو. جزئیات په دغه رپورټ کې واورئ.
په افغانستان کې د شپږیزې کرکټ لیګ اتم پړاو سیالیو پای په دغه لیګ کې د سپین غر پړانګانو بس ساتونکو لوبډلې ته په ماتې ورکولو سره د لیګ اتلولي خپله کړه. یاد لیک چې شاوخوا 15 ورځې وړاندې دوام وکړ، اتو لوبډلو د یو بل په وړاندې لوبې وکړې. یو شمېر کرکټ پوهان وایي چې دغه لیک د پخوا په څیر رنګینه نه و. د کرکټ په چارو کې پوه بادام احمد زی وایي د ملي سرود دغه کول او د ملي بیرغ نشتون د دې لیک خوند کم کړی و.
یو سره تیرو شپږزونه کم رنګه وه، د نندارچیانو کم راتک په لوبغالی کې د خلکو کم جمع جوش. هغه پخوا چې موسیقي او ملي سرود او د ملي بیرغ موضوع وه، جذبات یو څه لوړ وو. څه کال بیا هغه څیزونه پکې منی وو، یو څه کم رنګه وه. په دویم قدم کې دغه وروستي برید ډېر خلک خواشي نه کړه او په دغه نندارچیانو نه راتک باندې ډېر لوی اثر وکړ. امنیتي تهدیدونه وو یو څه ناڅه.
سره له دې چې د تیرو کلونو په پرتله د کرکټ بورډ لخوا د نویو نوښتونو خبره شوې وه، خو د خلکو کمرنګه حضور او په لوبغالي کې د تیرو اونۍ چاودنې د غلیک نور هم کمرنګه کړ. د تیرې جمعې په ورځ د کابل په کرکټ نړیوال لوبغالي کې لاسي بم برید وشو چې طالب چارواکو پکې د دوو تنو وژل کېدل تایید کړل. له دغه برید وروسته یو شمېر سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړ چې په دغه لیک کې لوبیدونکي پاکستانی لوبغاړي چې شمېر شاوخوا شپږو کسانو ته رسیده، د پاکستان د کرکټ بورډ په پریکړه بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي. دغه سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د یادو لوبغاړو د ستنېدو اصلي لامل امنیتي ستونزې وې. خو ورزشي خبریال او د کرکټ په مسایلو پوه ابراهیم مومند د افغانستان په اوسني وضعیت کې د کرکټ بورډ لخوا د شپږیزې لیګ ترسره کول په اوسنیو شرایطو کې یو کامیاب ګام بولي.
کلی توګه ورته وګورو، کامیاب لیګ په افغانستان کې ترسره شو. اته لوبډلو پکې برخه واخیسته، زیاتو کورنیو لوبغاړو ته د لوبېدو چانس ورکړل شو. نو دې اړخونو ته وګورو، خلاص ترلو نو کرکټ بورډ لخوا په دغه اقتصادي مشکلاتو کې او دغه سیاسي حالاتو کې خبر ته ویلی شو کرکټ بورډ باید سیالیو په منیجمنت باندې وویړي.
له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول، دا لومړی ځل و چې په افغانستان کې د کرکټ شپږیزې لیګ د بهرنیو لوبغاړو کارکوونکو په ګډون سره ترسره شو.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
ازادي رادیو ته غواګیسته ورزګان چې نارتو ولسوالۍ اوسیدونکي له دولت غواړي چې د ماشومانو لپاره د لیک لوست زمینه برابره کړي. خلک وایي له تیرو دوو لسیزو راهیسې ورته هیڅ ډول د بیا رغونې پروژه هم نه ده پلی شوې. جزئیات په دغه رپورټ کې.
چینارتو ولسوالۍ د ارزګان د مرکز ترینکوټ ښار ختیځ لوري ته په 25 کیلومتري کې پرته یوه له هغو ولسوالیو څخه ده چې خلک یې نږدې د ژوند د هر ډول اسانتیاو بې برخې دي. په دغه ولسوالۍ کې یوازې د جګړې نښې او کوچني خټین کورونه تر سترګو کېږي، خو هغه هم د جګړې خوراک سوي دي، ځکه دا ولسوالۍ د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال په جګړه کې ډېره سخت راګیر سوې وه. د یادی ولسوالۍ نږدې یو نسل ماشومان چې اوس مهال شاوخوا شل کلن دي هم له زده کړو بې برخې پاتې سوي دي او په تیارو کې رالوی سوي دي. 15 کلن احمد جان او 11 کلن عبدالولی د یادی ولسوالۍ د بازار د سیمې اوسیدونکي دي او په خپلو سیمو کې د ښوونځي غوښتنه کوي.
زه به سواد غرسوی، ما تعلیم نه دی کړی. زه وایم چې زموږ کوچنیان او ماشومان ټول د تعلیم سره، دلته ښوونځی نشته، موږ کوچنیان په تعلیم سره غرسوی. موږ به سواد غرسوی. مدرسه نه او سبق نه او کتابونه نه او نه کتابچه او نه قلم.
د دغه ولسوالۍ ځایي اوسیدونکي وایي د دولت له لوري ورته هیڅ ډول پاملرنه نه ده سوې. د یادی ولسوالۍ قومي مخور سلام جان او نظر محمد چې د یادی ولسوالۍ د مرکز اوسیدونکي دي، ازادي راډیو ته وویل چې راتلونکي نسل یې هم د دې په څیر په تیارو کې لوی سوی دي او په هیڅ نه پوهیږي.
نه مکتب شته، نه له پولې له علاقه زده دي. دا مې ژوند دی.
چې غټ شوي په دغه دغه کې غټ شوي، نو د سپین ږیرو سو په دغه کې سو کوچنیانو پر دغه رقم باندې سو نه د کوچني شی زده دی نه د لوی شی زده دی. بهلا لکه هوا هم ګرځو.
په دغه ولسوالۍ کې روغتیایي خدمات هم په نشت حساب دي او دغه راز د لارو خرابوالي بله یوه هغه ستونزه ده چې د یادې ولسوالۍ خلک ورڅخه سر ټکوي. د یادې ولسوالۍ درې نورو اوسېدونکو صبرګل جیلاني او سلام جان ازادي راډیو ته وویل
سړکان و پردا نوم نه دي چې د موټرګاټ د چلولو لار نسته په پکې کې چې موټرګاټ سړی پر وچلي
مشر خدمت کړی دی یا کشر خدمت کړی دی بس د جوړه کې د شروع نه ولاکه چا موږ راغورېدلی دي.
طالب چارواکي بیا ژمنه کوي چې یادې ولسوالۍ ته به غځېدلې لاره ورغوي او نور خدمات به هم وړاندې کړي. د دغه ولایت د والي مرستیال حکمت الله مزمل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د سړکانو موضوع دغه موږ شریک کړی ده برای دلته د وزارت مالیه وزیر راغلی و موږ خاص د سړکانو خبرو سره کړی هغه اطمینانه کوي.
خدای یوازې چنارتو ولسوالۍ نه ده بلکې د دغه ولایت یو شمېر نورې ولسوالۍ هم د ورته ستونزو سره مخامخ دي او خلک یې له دولت او نړیوالو څخه د خدماتو غوښتنه کوي.
له خبرونو ورآخوا
د ټولګي ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. ور به شو له نوریاس نوري به واورو چې د افغانستان په اړه په لویدیځو مطبوعاتو کې سره غلی.
د افغانستان په پلازمینه کابل کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو په اړه د طالبانو چپتیا ماتېدو ته د انډیپندنت په ګډون ګڼو ورځپاڼو او خپرونو پام اړولی دی. د طالبانو حکومت د پنجشنبې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ادعا وکړه چې افغانستان ته د الزواهری له راتګ او په کابل کې له اوسېدو هیڅ خبر نه لري. انډیپندنت ورځپاڼه په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر سهیل شاهین له قوله لیکي چې ویلي دي طالبان په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د برید په اړه څېړنه کوي. ورځپاڼې وړاندې د ښاغلي شاهین دا خبره هم راخیستې چې ویلي دي که دغسې بریدونه دوام وکړي نو متحده ایالات به یې د نتیجو مسؤول وي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اګوست په لومړۍ نیټه اعلان وکړ چې الزواهری د جولای په 1 د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په یوه برید کې په کابل کې په یوه کور کې ووژل شو. طالبانو له دې مخکې ادعا کړې وه چې د افغانستان پر ټولې خاورې کنټرول لري او اجازه به ورنه کړي چې تروریستي ډلې ګاونډیو هیوادونو او لویدیځ ته تروریستي ګواښونه متوجه کړي. د طالبانو لخوا د پنجشنبې په ورځ په خپره شوې اعلامیه کې په کابل کې د الزواهری وژنه نه تایید او نه هم رد شوې خو ویل شوي چې د دغې پیښې په اړه جدي او هر اړخیزه څېړنه کوي. انډیپندنت لیکي د کابل په یوه شتمنه سیمه کې د القاعده د مشر وژنې پوښتنې راپورته کړي چې آیا القاعده شبکه په افغانستان کې فعاله ده یا ورته پناه ورکړل شوې ده. د بشري حقونو د څار سازمان یا هیومن رایټس واچ په افغانستان کې اقتصادي بحران د ډلیزې لوږې سبب شوی تر سرلیک لاندې په یوه مطلب کې لیکي د افغانستان بشري بحران به تر هغو په اغېزمن ډول حل نشي چې متحده ایالات او نور دولتونه په افغانستان کې د قانوني اقتصادي فعالیتونو او بشري مرستو د اسانتیا لپاره د دې هیواد پر بانکي سکتور لګول شوي محدودیتونه کم نه کړي. هیومن رایټس واچ لیکي متحده ایالاتونو او نورو دولتونو د تیر کال د اګوست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا وخت ته ورسېدل د افغانستان د مرکزي بانک اعتبار لغو کړ او زیاتوي د القاعده د مشر ایمن الزواهری وژنه چې د تېرې یکشنبې په ورځ د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په یوه برید کې په کابل کې ووژل شو باید د متحده ایالاتونو او افغانستان ترمنځ پر روانو خبرو سیوری خپور نه کړي. پر هغو خبرو چې هدف د عامو افغانانو د قانوني سوداګریزو فعالیتونو د اسانتیاو لپاره د یوې بیړنۍ موافقې ترلاسه کېدل دي. لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي دغه راز د افغانستان بانک شاوخوا 9 میلیارد ډالر شتمني په بهر کې چې 1 میلیارد ډالر امریکا بنده کړي کنګل ده. د هیومن رایټس واچ د آسیا د برخې مشر جان سیفتن وویل په افغانستان کې د لوږې او روغتیا بحران چې د پراخېدو په حال کې د یوه جدي مسله ده چې ریښې د بانکداري له سیستم سره غوټه دي. د هغې په خبره له دې پرته چې طالبان له بهرنیو دولتونو سره څه ډول اعتبار لري او هغوی په وړاندې څه ډول دریځ غوره کړی نړیوال اقتصادي بندیزونه دا هیواد د ناورین لور ته بیایي او هغه افغانان لا زیانمن کوي. خاغلی استفن ویلی داسې ښکاري چې طالبان پر افغان ښځو او نجونو له لا زیاتو محدودیت لګولو سره لیوالتیا لري نه دا چې د لوږې مخه ونیسي. د هغه په خبره که د طالبانو مشرتابه د مشروعیت لټه کوي نو ورته پکار ده چې پر خپلو لومړیتوبونو له سره غور وکړي.
یوې هندۍ ورځپاڼې خبر ورکړی چې د افغانستان 1.5 سیک اتباع د ویزو له ترلاسه کولو وروسته تېره ورځ دغه یوه هته لیږدول شوي. د هندو ورځپاڼې د راپور له مخې 110 نور هندوان او سیکان په کابل کې پاتې چې په وړاندې د ترهګریزو بریدونو اندېښنې موجودې دي. جزئیات په دغه رپورټ کې واورئ.
افغانستان په پرمخ لري درد
ګورنام سنگ د کابل په کارتي پروان سیمه کې د هندوانو د مرکزی درمسال مشر نو موړی وایي که څه هم له افغانستان وتل ورته ګران کار دی، خو له ترهګریزو بریدونو څخه د خوندي کېدو لپاره باید بیا یو خوندي ځای کې پناه واخلي. نوموړی وایي که څه هم له افغانستان وتل ورته ګران کار دی، خو د ترهګریزو بریدونو څخه د خوندي کېدو لپاره باید په یو خوندي ځای کې پناه واخلي.
د افغانستان پر خودل مخت دردون کې دی، د دې لپاره چې دا موهیواد دی همدلته را لوي شو یو نه خلکو سره معادت کړی زموږ ژوند او مرګ دلته دی، له مسلمانانو سره تګ راتک لرو خو څه وکړو، اوس موږ دیر کندې لرو، هند کې ژوند کوي، ماشومان یتیمان پاتې دي، په ویره کې ژوند کوو، یو ځل نه دوه ځلې نه بلکې دا څلورم ځل دی چې پر موږ حمله کېږي، یوازې اوس نه مخکې هم پر موږ درې ځلې حملې شوې دي، بیا چې آرامي شوه بیا به همدا افغانستان وي او موږ
د نوموړي په خبره د دوی په څیر په وروستیو کلونو کې ډیری افغان سکانو او هندوانو خپل کورونه او جایدادونه پریښي او نورو هیوادونو ته په ځانګړي ډول هند ته کډه شوي دي. د هندو په نوم یوې هندۍ ورځپاڼې د چهارشنبې په ورځ لیکلي چې دیرس افغان سکان او هندوان یې دغه هیواد ته انتقال کړل. د دې ورځپاڼې په راپور کې د هندي چارواکو له قوله راغلي چې دا مهال د دغه هیواد د حکومت سره شاوخوا 150 د برېښنايي ویزو غوښتنلیکونه موجود دي چې افغان سکانو او هندوانو یې د زر تر زره عملي کېدو غوښتنه کړې ده. یادې ورځپاڼې لیکلي چې دا مهال شاوخوا 110 هندوان او سکان چې په کابل کې پاتې دي لا هم د دوی پر وړاندې د ترهګریزو بریدونو په اړه اندېښمن دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو هندویانو یې تر دې دمه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړې. وړاندې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی د سکانو او هندوانو په ګډون د ټولو افغانانو د امنیت ساتلو مسؤلین دي او د دوی امنیتي ادارې هڅه کوي چې د ټولو خلکو امنیت په سمه توګه ټینګ کړي. خو آیا د افغانستان سکانو او هندوانو چې هند ته یې پناه وړي هوسا دي؟ په هند کې یو له افغان سکانو څخه شیمی سنگ وایي چې زیاتره افغان سکان او هندوان له مرګ څخه لرې نه ښه او نه بد ژوند لري. د نوموړي په خبره ښایي دوی له بریدونو څخه خوندي وي خو اقتصادي ستونزو یې ژوند ور تریخ کړی دی. د هندو ورځپاڼې د روان کال د سرطان په نهمه نیټه هم په یو ځانګړي الوتنه کې هند ته د 11 افغان سکانو د انتقال راپور ورکړی و. دا افغان سکان وروسته له هغې هند ته انتقال شوي چې د روان لمریز کال د غبرګولي په 20مه یې د کابل په کارتي پروان سیمه کې پر درمسال برید وسه. په دې برید کې چې پرای داعش ډلې خراسان څانګې پر غاړه اخیستې وه، دوه کسان ووژل شول او ونور ټپیان شوي وو. افغان سکانو او هندوانو له دې مخکې ویلي وو چې یوازې 200 کسان په افغانستان کې پاتې دي او سلګونه نورې کورنۍ د هند په ګډون بېلابېلو نورو هیوادونو ته کډه شوي دي.
تاسو لا پیغامونو
بلی. السلام علیکم، بشیر احمد حکمل در سره د ننګرهار ولایت ساره کې غزی ورسالی څخه دا پیغام پریږدم. محترمه، دغه کوم مرستې چې د نړیوالې ټولنې لخوا د افغانستان ولس سره ترسره کیږي، دغه مرستې په داسې ډول ویشل کیږي چې اسلامي امارت دغه ویشنه په ساره ولسوالۍ کې په ونډونو باندې ترسره کوي چې دا زما په نظر غیر عادلانه ویشنه ده، ځکه چې په ساره کې داسې کورنۍ هم شته سوګنې دي چې هغوی بل ځای دي. که څه هم همداسې کورنۍ ډېرې بېچاره او بېوسه دي، اما دوی د دغسې هغه مرستو څخه لرې پاتې شوي دي. نو له تاسې محترم ادارې څخه هیله لرم چې دغه ستونزه له اړوند ارګانونو سره شریکه کړي. وسلام.
السلام علیکم، زه عجب خان د لوګر ولایت سیمینې متاز سره په اړیکه کې یم. دلته ډېر سخت مشکلاتونه دي، اقتصادي مشکلاتونه دي، خلکو ته کومک نه رسېږي، خلک ټول غریبان دي، بېچاره ګان دي. د اسلامي عمارت او لوړ پوړو چارواکو دا هیله ده چې لوګر خلکو ته خپله توجه وکړي. السلام، د ازادي راډیو نه ډېره مننه. دای سما.
السلام علیکم، زموږ ستونزه دغه ده ورور چې د یوې شپږې دپاره خو یې پله پوستل وسو، دا پله بیا زوایري په دغه کې زه پوهېږم نه چې دې علماو په د خدا او د قرآن په حدیث خبر هم دي، اما ټوله ملت بېګناه مظلوم ته درواغ وایي. ولې ورور د دې ملت عادت گونه چې شوه جام بمباری ته راته خیال دی خدای پاک چې هغه مجاهدین چې پر سر د قدرت وامی دغه ظلمونه وکړه دا پلاسې چې داسې ظلمونه کوي نو بیا الله پاک د دې مظلوم ږغ څوک نه اوري ګرد عمر چې درواغ وایي دا به مو علي خپله به وشرمیږي. وسلام.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 400 22 11 24 201.